السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې وای ورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمیر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلاونو 178 وژلي او ګڼ شمیر نور خلک زیانمن کړي، خو اندېښنې شته چې ممکن غیر رسمي او ناخبرې شوې شمیرې تر دې هم لوړې وي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي او وژلي دي. دغه پیښه تیره ورځ شوې. غزنی کې د طالبانو اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه وایي،
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولدی بسم الله د نظروال کلي اوسیدونکی ده، بل محمد کریم د علم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته وویل،
تېره شپه را په دې خوا د زابل په ارتغر یو لوري پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده، نږدې سل کسه د ای ډبلیو ډی سختې نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشینۍ سره یو مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باړوي سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستي ناروغي خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي. پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6مه نیټه اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. په ظاهره قضیه هم همدا ده چې نوموړی د دغو ګواښونو له کبله نیول کیږي او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوې پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو.
مخکخې خزي
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بند شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په چیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولای. ځکه لکه د سره د طالبانو د حکومت له خوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اگست میاشتې 15 نیټه را په دی خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیب پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیل بیل لارو څخه افغان خزینه خبريالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو خزو په ستونزو او دا چې څه ډول د ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه فرشته جانې، سلام تاسو
ته. ډېره زیاته مننه. بلې میرمن مایار.
بلې اورم اورم. مننه د تاسو نه. سلامونه ستاسو د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه میرمن مایار. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په هکله پوهیږو، خو که اوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په هکله معلومات ورکړئ ډیره مهرباني به مو وي.
ډیر ښه. زه د ادبیاتو د ژبې او د ادبیاتو د دری څنګه فارغه یا لسانس یم او د اولس کالمو د رسنۍ سره کار کړی دی په افغانستان کې د ډېرې معتبرې اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤوله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو د ځینو خپرونو چلوونکې په تېره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانونکې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تېره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دې مجلې. ډېره بخښنه غواړم. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د 15 ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه بیا د دوو کالو په مدت کې یا په موده کې کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت پکار وو. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د 15 ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د خلکو حمایت یا ملاتړ وو، د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ پرېکړه وه، او زما کینه رئیس چې خدای بخلی انجینیر تواب احمدی وو، بیا وفات شو، خدای دې غریق رحمت کی، دغه حمایت او ملاتړ وو چې د ما د کار څخه یې وکړ. او زه د 15 ناحیې د رئیس په توګه وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه، په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو پاکله، د دندې پاکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو. مننه فرشته جانې،
ما افغانستان او د دې ترڅنګ تقریبا و اته کال مې په لابل مختلف رسنوي سره کار کړی. په لومړي کې چې کله د رسنوي ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد تلویزیون کې تقریبا 15 کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ. ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلوده، لږه مې مخته وړل. دا له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په حیث باندې. البته ډیری موضوعات موږ کور کول یا کار موږ ورته کولو، د دې چې زما دنده دا وه چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډیری هغه موضوع چې موږ انتخابول نو هغه به د خدستون دی د غوی لاس راولنی دی او په دې برخه کې ما ډیر کار کړی دی.
بله ډیر زیاته مننه اغلی مایار. راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست خځې مغه څوک دي چې له دې تغییر نه به برخې نه دي، تاسو خپل په دې یو کال کې د ژورنالیست او خځینه او ژوند څه رقم راټرزوي؟
مننه فرشته جانې، دا ټولو ته جواته ده چې د یو کال نه را په دې حکومت تحول چې راغلی دی په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغیزه پرېښې ده، ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورین که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نشته. د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستر لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېریدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی وو، شپه ورځ موږ کار کړی و، باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم وو، یعنی مکمل دوی اونیزه چې هر هفته چاپ کړي، هر اونۍ چاپ کړي، صرف په دوو کمپیوټرونو مو وزما همکارانو هغه مخ ته وړي ترڅو چې ورو 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 هر څه کشول، هر څه پرمختګ وکړ. مو د کلی تر څنګه د مرسال په نامه خزینه مجله چې هغه وخت ښځې ډېرې محدودې وې او د دوی ستونزو ته لاسرسی نه و، د دوی ستونزې نه په اصطلاح انتشار کېدی یا منتشر کېدی یا خپرېدی نه کېدی. موږ دا وپتېله چې خزینه مجله جوړه د هغې په څنګ کې راډیوګانې وې چې ډېر پراخ فعالیتونه زموږ خویندو پکې درلودل. خپله د مرسال مجلې یو ډېر تکړه ټیم و، د خبریالې نه نیولې د تر حتی کمپیوټر کارې پورې ښځینه وې، دولس کسه پکې مصروف وې، چې بیا ورو ورو دا ټیم یو څه محدود شو او تعداد یې کم شو. د ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازي وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړې او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنې باید وغږېږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا موګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې مکمل محدودیت دی. حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بیلابیل برخوردونه ورسره کېدل، بیلابیل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت موږ دومره ستونزې درلودلې. سربیره پر دې یو امید مو درلو چې موږ ګامونه اخلو دی و ښه راتلونکي په خاطر، د یو مثبت تغییر په خاطر، د یو مثبت بدلون په خاطر چې متاسفانه د ټول باندې لاسه ورکړل. نن سبا مو ډیرای خویندې یو زیات چمیرې چرقام یو تیرو وختو کې یو شی و، شاید دغه نم زیات شوی وي چې متاسفانه زما په ذهن کې نشته دي. یو زیات شمیر خويندې زموږ ژورنالیست خويندې په کورونو کې نهسته او نن سبا بیکار دي. یو تعداد هم راووته دي هېواد او هېواد پریکودو ته اړ شولې.
بله خبرې کوو په دې باندې د خبرونې په لړ کې. اوس بیرته راځو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې تاسو سره له دې چې په رادیو کې کار کوئ د تلویزیون په پرده هم ښکاری دی، تصویري کار مو هم تاسو کوئ، د ژورنالیزم په برخه کې خپل ژوند درته وایي چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی؟
فرشتہ جانې طبعا په افغانستان کې د مېرمنې یا د یوې لپاره کار کول رسنۍ په ډګر کې را ظاهرېدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخته موضوع ده. بیا په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع دی چې قرآن خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره زما د قرآن ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت کله ما رسنۍ سره کار پیل کړ، لومړی دا نیشنل ټلویزیون سره ولکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ورسره ما خپل پوهنتون هم لوستلو. نو ما ته ډېره ستونزمنه وه، ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وي مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، په لوس مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو، دا نو چې مثلا یو څوک سره سخت کار کوي او هغه ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چې څنګه مثلا وګورو، اوس افغان خبریالان لږ ستونزې سره مخامخ دي، هغوی چې په سکرین باندې کار کوي او یو څه پېژندل شوي کېږي، نو په ازاد ډول په ډېرې بسنې سره هغوی بیرون نشي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنی هغوی ډېر قید ژوند لري، یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسېدلی یم، نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، ما جرأت وکړل او ما کار پیل کړ د دې رسنۍ سره. له هغې وروسته بلې رسنۍ ته لاړم، هلته مې کار وکړ او بالاخره ځان مې تلویزیون ورسولو. ولې دا باید له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وي نه دي کړي، او یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیرای مېرمنه راپورته شو د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وي نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لوی ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه، په دوه ویشتو کلو کې نه، یوازې دغه وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوی وي په واقعي ډول باندې. هغه کومکونه چې کېدل، هغه نهادونه او بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ژورنالیستان په دې حالت کې نه دي.
بله بله، تاسو ته بیرته بیا راګرځو اغلی مایار. تاسو د دې شاهدانې یاستئ چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهرېږي، البته ښځینه وو ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شول چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهرې شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا که یوه ستونزې تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې تاسو سره توای په دې اکله
ډېره مننه. طبعاً کله چې د ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خبرونې چلوونکی د مایک شاته کینی، بله یو د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظ باید د ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خپرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما به لیدل زما خویندې چې ماسکونه بیا اغوستي و، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبر ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب وو، مخکې د دین هم مخکې د دې دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندېدي، پر دوګانو کې پر رسنیو کې چې دوی کار کوو، مکمل د دوی اجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر وو، او هغه خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی تللي. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل، واقعا دا ډیره ده، یعنی زه څه وایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابر نه ده. د مایک شاته کې نستل د ماسک سره خپله په دغه کې تغییر راوړي، خپله د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو حالتا دروازی تړل کیږي ځکه لازمي پتی ربیا په لایف خبرونه کې لازمي چې حالتا غاګو نور څنوي او ته د راحتي احساس وکي بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کینی دا به ډیر ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ویل چې د هیڅ ډول اصول او قوانینو سره برابر نه و چې نه پوهیږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیو او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي که دې بحث ته ورځو بیا ډېر اوږد بحث دی چې زه نه غواړم تماس ورسره ونیسم او دا دا یو هغه څه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای او په دې کې د حجاب مراتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی د تلویزیونی نشرات مو تاسو ګورو داسې نه دي دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي دا په څه اساس دا په څه بنسټ دا د چا لخوانه اولی دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګندې چې متاسفانه تر اوسه یې نه دي کړي.
بله یو بل چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو د خځینه ژورنالستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبري پوښښت چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کیږي چې دوی لاړ شي او لغځینه راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبريالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دا او بل اخر خپل دندې ته اجازه ورنکړل شي.
ډېر زیات ډېر زیات طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کیږي نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو لکه چې زمو خور وویل احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سروکار د رسنیو سه و ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه نن سبا چې کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي د تاسف وړ دي او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي. متاسفانه
بله میرمن مایر سکال به موږ د ژورنالیزم لپاره انجونې فارغانی هم ولرو د غوړتونکو به څنګه سي په داسې حال کې چې موږ تجربه لرونکي خبريالانی په کور ناست لرو یعنی دوی بیکار دي د غونوی او تازه محصولونو راتلونکي څه رقم وینې؟
طبعا راتلونکی به د کور په کونج کې وي د دیوالونو محصوري به وي لکه نورې محصلینې چې سکال چې د څلورم صنف محصلینې فارغي کیږي دوی ته به بدیل نه وي چې کله موږ نوې محصلینې ونه لرو دولسم ټولګي مو سږ کال هیڅ فارغینې ونه درلودلې نو دوی به کانکور ورنه کړي دوی به لومړي صنف ته لاړې نه شي. همداشان به کله چې د لومړي کال محصلینې ځي دوهم کال ته صنفونه به خالي وي د دوهم چیزي همداشان دا 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 پروسه زه هیله من دی زه نه وایم چې دا به ادامه ولري خدای دې نه کړي چې ادامه ولري خدای دې وکړي چې مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي. واضح خبره ده چې کله با تجربه د څو کلونو ژورنالستانی په کور ناستې دي نو دوی به هم په کور ناستې وي او دا یوه ستره ضایعه ده دا یو ستره افتضاح ده دا یو ستره خلا ده چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ده ځکه چې ټولنه متشکله د ښځو او نارینهو نه ده او زموږ په ټولنه کې تر نیمایي زیاتې ښځې وي تنیمای زیاتو خځو ور نه درلوده په ټولنه کې په هر برخه کې فعالیتونه او په هر برخه کې صرف نظر لزین او زینو وړو وړو کوچنی موضوعاتو مو واقعا امیدوار او مو ډیر په ډیره هیله مندي مختتلو او د یو مثبت بدلون په تمه وو راتلون کو نسلونو ته. بله
بله بله مایر، اغلی مایر غږ می لری تاسو؟
بله بله بله. نو دا به ډیره
ډیر زیاته مننه.
چاره راتلون کی وی خلاصا.
بله ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو، اوس به بیا راسو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو درته وایئ چې تر دې دمه پورې کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار پاکله خبرې کېږي، نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خو دندو ته ځي هره ورځ، مثلا دوی صحي برخه ښیي یا ښوونځي ښیي چې ښوونکي ورځي. نو یوه ژورنالیسته خو نسي کولی استبابت وکړي، ځکه مسلک یې نه دی. په ښوونځیو کې به هم دومره گنجایش نه ای چې دوی هلته مقرری کی او دوی یوازې دوه برخو ته میرمن ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیست یاست، خځینه ژورنالیستان څه وکړي؟ څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړی ده؟
مننه فرشته جان. زه فکر کوم په افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یو وکون کې تاړ کیا ده، بلکې افغانستان د هیواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وی، کاغه یو بل اداره وی، کاغه مثلا ځینی دینی مرکزونه وی، په هر برخه کې د میرمنې تاثیر چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړي ده او ښځې کار کوي. صحیح ده، صحیح برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته ده کار کوي، ښوونکي شته ده په ښوونځیو کې، دوی مثلا هم د اوس هم لګې دي، فعال دي. ولې یوازې دغه برخه نه دي، ښځې هر برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېرو میرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس بېکاره دي، په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده. هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالان وو، داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر وو یا یوازینی کس وو چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس بېکاره دي، هغوی څه وکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه ستونزه ده، او د میرمنو لپاره هغه څه چې اړینه ده، اوسنی حکومت باید کار وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. دا ډېره مهمه ده.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی مایار، که دې تراسو مثلا تیر کال دی اگست په 15مه کله چې افغان حکومت سقوط وکړ، طالبان وخت ورسیدل، بیا تخلی پروګرام شروع شو، په دې کې هم ژورنالیستانی د نور افغانانو په څیر هیواد پریښود، کډوالې تاړې شوې، بیا وروسته هم له بیلابیلو طریقو دوی ولاړلې. که په دې ستونزې خبرې وکړو چې دوی له کومو مشکلاتو سره له هیواده بهر مخ کېږي، دا واضح خبره ده چې هر چیرې به دوی ته خپل مسلک نه دوی کار وکړي، بیا سره دی او نوی کار زده کول، دا څومره ستونزمن دی؟
بالکل. لکه څنګه چې په هیواد کې د مغزونو د فرار یا د تښتې له کبله یوه خلا رامنځته شوې ده، همداشان هغه کسان، هغه کادرونه، هغه ځوان او تکړه بازارپیته خویندې ورونه چې کله د افغانستان څخه راوتلي دي، په بهر کې له یو عالم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. وګورئ، هر چا ته وایي خپل وطن کشمیر دی. زموږ په هیواد کې زموږ قدر، زموږ عزت په خپل هیواد کې دی. هر هیواد ځان ته خپل اصول لري، قوانین لري، مقررات لري، اتباع لري، کادرونه لري، خپل ظرفیتونه لري چې طبعا د هغوی څخه هغه خپل خالی ځایونه یې ډک کړي دي او استفاده ترې کوي، او خپل په اصطلاح هغه ظرفیتونه یې ځای په ځای کړي دي. کله چې یو مهاجر ځي بهر ته، نو طبعا د ده د ذوق یا د ده د مسلک مطابق د ته دنده اول نشته ده، تر څو چې هلته دوی هغه نسلونه مثلا چې واړه تللي دي هلته که تحصیل وکړي، بیا د پانتونو فارغ شي که دوی تلته دندې وي. خو هغه کسان چې د هغه ځاینه لسانس یا تجربه کار ژورنالیست یا ډاکټر یا استاد حتی پروفیسران لاړ شي، نو هلته په بهر هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. بیکاري هم هلته هم د دوی لمن نیولې ده. اول خو د ژبه یا د همغه هیواد ژبه زده کړه ډیره مهمه و اړینه ده چې زموږ اکثره هیوادوال نن چې د دنیا په هر ګوټ کې خواړه واردي هغه په اروپا کې دي که هغه په امریکا، استرالیا، کانادا یا بل هیواد کې دي د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او دا د دې ټول لامل د موږ بدمرغي دغه څلوېښت کلنه جګړه ده چې زموږ هیواد یې تکه تکه او پارچه پارچه کړ. زه نه وایم چې دا ستونزې تنهای اوسنۍ دي، زما ګیله همیشه ما همیشه ویلي دي په خپلو مرکو کې زما ګیله د هغو ټولو رهبرانو د هغو ټولو خاینو رهبرانو څخه ده کوم چې په دا 15 کلونو کې دوی د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په وینو تغذیه شول، چاغ شول. دوی معاملې وکړې د بهرنیو هیوادونو سره، هغه که ګاونډي هیوادونه وو، هغه که غربي او بهرني هیوادونه وو، دوی د معاملو په اساس ملت خرڅ کړل، خرڅ کړ، خاوره یې خرڅه کړه، دوی خپلې منافع وسنجولې. نن د میلیاردونو ډالرو خاوندان دي په بهر کې، دوی اولادونه کله چې دوی په دننه خلک په جنگ اچولي وو، جنګونه یې کول، د خلکو اولادونه شهیدان کېدل، د دوی اولادونه لوکس او ښه منظم په بهر هیوادونو کې تحصیل کول. کله چې موږ په دې وروستیو کې شاهدان دیدي و د ځینو مغرضو مافیایي کړیو چې کله به پلار نه و په ځای به یې زوی ټاکل کېده، ځکه چې زوی خو زوی ته هر څه مساعد و، زوی تللی و په بهر کې تحصیل کړی و، ډیپلوم یې درلود، ماستري یې درلوده، بیا نو راتلو هلته یې بهترینې وظیفې نیولې. خو د غریب اولاد څه شی کول؟ د غریب اولاد په یوه مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه، کله د یوه هیواد په سرحد کې تر خاورو وهلو ټکولو لاندې مړ او زخمي تکه تکه، کله په بل هیواد کې د مزدوریو د لاسه تکه تکه، په یوه مړۍ ډوډۍ پسې هلاک، دربدره، د تحصیل څخه محروم، د تعلیم څخه محروم، د ښه ژوند څخه محروم او نه هماره قصه ده. متاسفانه زه وایم چې زموږ ټول هغه خاین رهبران باید چه ژوندی دی هغه راکش کړل شي، هغه هر چا چې دی هیواد دی خلکو دی وطن سره خیانت کړی دی په خپل جزا ورسیږي. نن وګورئ بهرنۍ نړۍ زموږ ګوندی
بلې اغلی مایار یو اوریدونکی د ټلیفون په کرخه لرو د خبرې په واخلو چې اړیکې پرې نسی، موږ تاسو په خپل باسته بیا دوام ورکو. بلې بله سلام. بله زما غاوري تخنیکی هم کار اشاره کوي چې د اوریدونکو اړیکه پریسو په حال بیرته خپل بستر او ګرځو. اغلی شیرزاد له تاسو څخه به پوښتنه وکړو، زما غږ خو لرئ له ځان سره؟
او فرشته جانواد مورمه
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، ښځینه خبریالانو د خپلې دندې په خوا کې ځینې مدني فعالیتونه هم کول. دوی به د میرمنو غږ تر یو ځایه پورې رساوه. نن سره له دې چې هغه فعالیتونه نشته، دوی خپل مسلک نشته، هغو میرمنو ته چې دوی واقعا ضرورت درلوده چې تر یو مرجع پورې دوی هغه مشکل ورسیږي، هغه هر څه نشته نن قطعه دي. تاسو د یوې خبریالې په صفت کله چې په افغانستان کې وی کار مکاو، څومره مدني فعالیتونه مو د میرمنو لپاره کول؟
په افغانستان کې ذکر کوم مې واجب ده خبريال، بلکې د نړۍ داسې بهیرونه او داسې ادارې دي چې هغه د میرمنو لپاره کار کولو ولې ډیره وخت مونږ هم ځینو عادي بهیرونه چې ځینو غونډو کې د ښځو لپاره بنول کېدلې، د هغوی د ملاتړ لپاره، د هغوی د لاسته راوړنو لپاره، د تشویق لپاره مونږ به ګډون پکې کولو. خبر یالان به هم ورغښتل کېده، ولی زه فکر کوم چې دای واجب به څنګه نه کوي چې موږ په داسې غونډو کې ګډون وکړو یوازې د مېرمنو لپاره نمایشي هڅې وکړو. په عمل کې د مېرمنو لپاره زه فکر کوم هیڅ نه دي شوي. که په تیرو شلو کلونو کې د مېرمنو لپاره کوم څه شوي وای نو اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه و. بیانې د مېرمنو په نوم باندې لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړله، ډېری ادارې فعالې وې په افغانستان کې، حتی وزارت مدرلو دلو ویلی چې د مېرمنو لپاره کار کیږي، ولی د څو محدود مېرمنو لپاره
د څو محدود ولایتو لپاره د مرمنو لپاره یې کار شوه. د فکر کوم ډیرای لري ولایت کومګ په نظر کې ونی شو مرمنې هماغه څه چې بدبخت وي اوس له هغه څو چنده نور بدبخت شوې دي او هیڅ کار ورته نه دی شوی. ولی بیا هم له نورو راتیر شو یوازې خبریالانو هغه خپل دنده به فکر کوم که سل فیصد نه وي ولی 50% یې ادا کړی ده او غږ پورته کړی مونږ د لاس یوازې دا کېدل چې باید غږ پورته کړو او د مېرمنو ستونزې تر نړیوالو ورسو دا کار مو کړی دی. ولدا چې په عمل کې مونږ څه نه شو کولای ځکه چې مونږ خبریالانی وو په عمل کې باید هغه چا کار کړی دی چې هغوی په راستي ادارو کې وو او د هغوی په لاس کې پیسې وي د هغوی په لاس کې بودجه وه نړیوال مثلا دوی ته پونځونه ورکول ولې د مېرمنو لپاره کار مونږ شو د څو ښځو او د څو هغو لکه نه سره خو کسانو ژوندو ته دا پیسې لاړې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کوو ولی یوازې دغه حق کې نمایشي وي او په عمل کې د هغوی لپاره هیڅ ونه شوه. نن هماغه مېرمنې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کولو دوی به ویل چې د مېرمنو لپاره کار کوي په بهرنیو هېوادو کې دي اولادونه یې محفوظ دي دوی خپله محفوظ دي ښه ژوند لري ولی هماغه مېرمنې چې په کلونو کلونو له ستونزو سره مخ وي کار ورته ونه شو هماغسې بدبختي په افغانستان کې پاتې شوي. د فکر کومه هیڅ خپل مسؤلیت په دې برخه کې سم سرته نه دی رسولی که رسول شوی وای اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه و.
بله آغلی مایار تاسو د ښکلا شیرزاد خبري واوریدلې چې دوی ویل په افغانستان کې خځینه خبريالانو ته په ټوله کې ټولو مېرمنو ته خو خځینه خبريالانو ته دومره کار نه دی سوی په ما خبره غا دي دوی خپل حق نه دی ورته رسیدلې. په دې یو کال کې افغان خبريالان له اقتصادي ستونزو سره ډېری مخ دي. کومې ادارو ته چې دوی ورځي کار کوي ماشه نسته د ادارو له خوا ورته ویل کېږي چې بودیجه نسته. په دې وروستیو کې د ځینو خصوصي سی ټلویزیونونو هغه مسولین د یو ان ډی پی له موسینا د یو شمیر نغد پیسو غوښتنه د کارمندانو د معاش لپاره کړي. تاسو فکر کوئ دغه د یو ان ډی پی ماساکل دوی سره د امراسته ووم کړي آیا دا به پرختیا خبريالانو ته په تیر کې ځینې خبريالانو ته ورورسیږي؟
متاسفانه زه هم د خپل جانې د خبرو په تایید سره لکه څنګه چې مخکې مې ویل چې زموږ مشرانو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر د خپل آل اولاد د آرامتیا په خاطر معاملې وکړي همداشان د ښځو په برخه کې د ښځینه خبریالانو په برخه کې کوم بنسټونه چې وو او په راس کې چې ځینې کسان وو البته ټول نه ښایم ځینو کسانو ښه استفاده وکړي او د خبریالانو حق په تیر بیا د ښځو حق وخوړو او لکه څنګه چې باید خبریالانو ته کار شوی وای کارونه شو دا هماغه وخت هم ځینې خبریالانو غږ اوچت کړی وو خو هغه د چا خبره کوم و ګوښې شنوا یا اوریدونکی غواږ چې دا غږ واوري. متاسفانه په دې برخه کې د ټولا جانې په خبره ځینې غټې غټې پروژې اخیستل کېدې خو د خبریال معاش یا امتیاز هماغه ناچیزه پیسې وې چې شپه ورځې پې تېروله. سخت کار خبریال کولو او عاید او هغه منفعت یې نورو خوړو چې دا ډېر د درد او تاسف خبره په مجموع کې مخکې هم ستونزې وي. یو خو ناامنی وه چې ښځو ته کار ونه شو بل لکه څنګه چې باید کار شوی وای مو ټول فکر او ټول هڅه مو د ځینو بنسټونو په مرکزونو وه
په لویو ښارونو. د تاسو خبرو ته بیرته راګرځو مایر صاحب تاسو خبرو ته بیرته راګرځو یو بل اوریدونکی د ټلیفون په کرښه لرو د غږ به خپور کړو چې بیا اړیکه پرې نیسي. بلی په ډېرې بخښنې سره د دې اوریدونکي اړیکه هم پرې سوه. مایر صاحب بیرته تاسو خبرو ته راګرځو.
نو دا ستونزې موجودې وي ځینې فعالیتونه ځینې بنسټونه په پروژهیي توګه رامنځته شوي وو او د خپلو منافعو په خاطر ځینې خبریالان او خبریالانې وسیله ګرځولې وې او د دوی خو ته پاملرنه نه کېده. په وروستیو کې ډېرې خبرې رامنځته شوې وې او دا غږ اوچت شوی و چې متاسفانه زه بیا هم وایم هر څه چې وشول زموږ د خپل لاس او هر څه چې کیږي زموږ خپل لاس دی، وایي از ماست که بر ماست. نن چې هر څه ګالو که موږ صادقانه کار کړی وای په خوا هم، که موږ ملي منافع او ترجمان وای، که موږ ملي احساس درلودلی وای، زموږ هغو مشرانو چې په راس کې او په هر ځای کې زه دا د ما همیشنۍ وینا ده چې هر چا په خپل راس کې چې کله یې وس ورسېدو ځینو خاینو کسانو خپل خیانت وکړو دې هېواد ته، ځینو ټول زه نه کې رانغاړم، ډېر داسې صادق کسان خویندې او ورونه موږ درلودل چې د وطن په نوم یې سر کېښودو او سر ږدي، او نن که دننه دي که بهر دي در بدره دي په اصطلاح د هر ډول امکاناتو څخه محروم دي، ځکه دوی صادقانه کار کړی و، پاک کار یې کړی و، او دا هغه ریښتینې بچی او بچی دي د هېواد چې وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. متاسفانه دوی هم څه نه وو، ځکه مافیایي کړۍ ډېرې لویې وي، او نن هم چې کومې بدبختۍ دي هغه څه ناڅه مو چې درلودل هغه هم لا.
بله ډیر زیاته مننه. بیرته راګرځو ښکلا شیرزاد ته. تاسو درته وایئ چې خبریالي په افغانستان غوندې ملک کې ساده کار نه دی، هغه هم بیا ښځو ته. ډیر زیات له کومو ستونزو سره مخ کېدلی د چا له خوا نه؟
په افغانستان کې خبریالي که هغه د نارینه لپاره وي که د ښځینه لپاره وي ستونزمن کار دی. بیا په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ذکر کوم، دا ډېره خورا ستونزمنه ده. صحیح ده، مثلا موږ دفتر ته ځو، شاید دومره ستونزه ونه لرو په کار کې، یوازې کمپیوټر ته به کینو یا سکرین مخې ته به راځو یو خپرونه به مخته وړو، ولې که چېرته مثلا موږ ریپورټ پکې ډېرن وځو نو سل رقمه ستونزو سره به موږ مخ کېدلو. یو دا چې هغه معلوماتي څنګه لاسرسي ادارو به همکاري نه کوله، دا یې ولې ستونزه وه چې اوس هم ذکر کوم کل په سله دغه ستونزه پورته شوې ده. او یعنی ډېری خبریالانو نه زه دا هاورم، کوم چې په افغانستان کې دي هغوی سره جاري کلارم، زما ملګري دي، اطلاعاتو ته لاسرسی بېخي محدود شوی دی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو دا بل ټولنه چې هغه ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هغه هلته د دې جنې لپاره په ځانګړي ډول کار کول، هغه د سکرین په مخ راتلل بیرون وتل په ټوله کې ولوی ستونزه وه چې دوی ورسره مخامخ وي، بېلابېل فکرونه موجود وو او دوی په یو ډول تهدیدېدلې. حتی ولې یو څه باید ووایم چې ډېری رسنۍ په افغانستان کې خپلې ادارې هم دومره همکاري نه کوي، رهبري د خپلو کارمندانو سره چې د هغوی ملاتړ وکړي. لکه زه مثال ورکوم، په دغه اوسنیو شرایطو کې یعنې ډېرې داسې ادارې دي چې هغوی د خپل کارمند لاس نه نیولو همکاري ورسره ونه کړه تر څو یې هغوی محفوظ پاتې شي، یا په مالي لحاظ باندې مثلا د هغوی لاسنیوی وکړي. تاسو مخکې یادول وکړله چې ډېری رسنۍ صحیح ده مثلا ستونزه به ولري په مالي لحاظ باندې، بودیجه به ونه لري چې کارمند ته معاش ورکړي. ډېری نجونې دغسې زه پېژنم ډیرای زما دغه سه همکارانو چې اوس هغوی په کور باندې ناست دي او حتی کار نه کوي. نو تاسو خپله فکر وکړئ په دغسې سختو شرایطو کې چې څوک معاش ته 100 روپۍ ته اړتیا ولري، خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي، په داسې شرایطو کې چې په کور باندې کېني، نو هغه به څه وکړي؟ هغه به خپل اولاد ته څه ویسي؟ ولې ټوله کې فکر کوم نه یوازې دا چې که پخوا دا ستونزې موجودې وي، اوس چې فیصدي بېخي لوړه شوې ده او خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. او بیا خپله خبره تکراروم، که چېرته دوی لپاره کار شوی دی، که چېرته دوی لپاره هغه د صندوق او د مالي ملاتړ خبرې چې کېږي، که چېرته هغه په رښتینی ډول موجود وي، نن به خبریالان په دغه وضعیت کې نه وو، او که یو ډول د دوی لاسنیوی به کېدل له دغه حالاته به وتلي وو. ډېری وخت موږ په سوشل میډیا کې د خبریالانو ځینې انځورونه ګورو چې ډېر فبدونکي دي، انسان ورته خفه کېږي چې پخوا هغوی په سکرین باندې راتلل کار کولو، اوس هغوی په بازار کې په ډېر یو عادي کار باندې بوخت دي، هغه هم د شپې لس یا شل روپۍ خپل کور ته شاید ونیسي، ځکه وضعیت هغسې د اقتصاد خراب شوی دی. فکر کوم دا ټول هغه څه دي چې موږ باید له سترګو ونه غورځوو، او که چېرته دوی لپاره کار شوی وای نن به دوی په دې وضعیت کې نه وای.
بله اغلی مایار، له تاسو نه هم ورته پوښتنه کوو، که څه هم تاسو له هېواد څخه بهر یې خو بیا هم افغانستان سره دننه اړیکې لرئ، کوم ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي، تاسو یې وضعیت څه ډول ګورئ؟
متاسفانه د هغو ژورنالستانو وضعیت چې په دننه افغانستان کې پاتې دي ډېر ستونزمن دی. یو زیات شمېر ما مخکې هم وویل زیات شمېر یې په کور ناست دي، هغه په دې زیات شمېر کې نارینه هم شامل دي، نه یوازې ښځې. ډېری رسنۍ وتړل شوې، په سلهاوو حتی په سلهاوو رسنۍ وتړل شوې، او ژورنالستان یې طبعا بېکاره د کور په کنج ناست دي، او یا هم په لاسي کراچیو کې یو شی خرڅوي یا د سړک په غاړه ناست دي، د خپل امرار معیشت لپاره یو څه پلوري او خپل کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ تیاروي. زه هم د ښکلا جانې د خبرو په تایید که دوی ته کار شوی وای، مخکې صندوق و نه پوهېږم د خبریالانو لپاره. یو درې کاله مخکې هغه افتتاح شو، هغې صندوق هم هېڅ ګټه ونه کړه چې که دوی ته یو داسې مالی قوي بنسټ جوړ شوی وای چې اوس چې دوی په داسې وضعیت کې واقع دي، دوی سره مرسته شوی وای او مرسته کېدی، توان د دې ژوند به یو څه کوو. خو متاسفانه د زه خو په خپله تر هر چا زیات د خبریالانو ژوند ستونزمن ګڼم او ګولم یې. له کومه ځایه چې زه په اړیکه کې یم د ځینو خبریالانو سره، د ښځینه او نارینه وو سره، حتی تر دې اندازې چې تاسو باور وکړئ څه وخت مخکې یو چا را سره تماس ونیو وایي چې نږدې دی نو چې نور سوالګري ته لاس وکړو. دا څومره دردناک خبر ده، څومره له درده ډکه خبر ده چې یو خبریال چې په آبرو عزت کې ژوند کړی وي، هغه ټول خلک وپېژني، یا یې خدمت کړی وي، کار یې کړی وي، نن سبا دې ته اړ وي چې حتی سوال وکړي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا څومره له درده ډکه قصه او له درده ډکه خبره ده.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې
وهل کیږي تکول کیږي د خبر یا د گزارش یا د راپور په جوړولو کې بیا به کیږي به عزت کیږي، هغه خو بیا بیل خبر.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې. تاسو په درته وایي چې اوس څه پلان لري، څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
فرشته جانې، لکه څنګه چې ما په کار کې یادونه وکړله، ما تر سمې سره کار کول له ډېرو ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیتونه وه، اجازه نه وه، په ډېرې ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه تر څو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنی نه ده چې زه د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره ښه کمالي وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي، هغه هم دا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید اوس مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې دي، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم طبعا زه غواړم بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوس لاس واچوم، نو هغه اووه اته کاله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده، هغه ټول زما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یوه ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یوه ورځ که افغانستان ته ځم، نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، لوږه لري، تنده لري، هر څه لري، ولې که چېرته موږ ځان باندې خواري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په ډک لاس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله ډیر زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو د ځان پاک لرته وایي راتلونکي ته څه غواړئ چې وکړي؟
لکه څنګه چې موږ ستر هیلې په زړونو کې درلودې، ډیر ستر ارمانونه مو درلودل، زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوي نشي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو، د هیواد نام چې بهر یو د پدې معنی نه د چې موږ دلته آرام یو لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد په تمام معنا په ټول وجود حس کاوم په ټول وجود حتی اوس تر هغه ډیره زیاته ځورېږم ځکه چې لری یم د دوی نه لری یم خو ځور همغه ځور دی او کله مې هم خپل هیواد خپل ټاټوبای خپل هیوادوال لا یاد نه دی وتلی دوی تستر ارمانونه په زړه کې لرم هیله مند یم چې دلته وکولای شم کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دی په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم دا به زما لویه نیکمرغي وي زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد دی هغه خپلو هیوادوالو ته دی موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو په تیره بیا زما همدا هیله ده ځکه ما ته وطن ډیر ګران و ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي ما ډیر سفرونه درلودل په تیرو شلو کلونو کې خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم ځکه هیواد دی هیواد زموږ کور دی زموږ د مور غېږه ده د مور د غېږې پرېښودل ډیر سخت دی او دا یو کال باور وکړه چې ما ته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه یې د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم او د هیواد نه لرېتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره هیوادنۍ مینه ولري ملي احساس ولري له ځان سره دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده نو چې ووتم سر مې په امان شو نور دی بلا په ټولو پسې وي نه دا احساس زما سره نشته هیڅکله به هم نه وي او ما ته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري هیواد مې راته ګران دی په دې نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله او زه هیله لرم چې زما هیوادوال زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي بهرنۍ لاسوهنې دي دا ختم شي موږ یو داسې خپلواک ډېر مستحکم تقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو متحد او ډېر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونه شي کولای لکه په تیرو کلونو کې چې مداخله وکولی او اوسی کوي دا مداخله ونه کړي زموږ پریکړې خپلې وي زموږ تصمیمونه خپلې وي زموږ اداره خپلې وي زموږ چارواکي خپلې وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي آزاد او خپلواک
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مې په دې لږ یو ورځ ټول افغانان په دې وطنیږي چې بیرته خپل ټاټوبې ته ستنسي خلا شیرزاد هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دینه نه دي او البته ټول خو نه خو یو شمېر فکر کوي چې نور دي دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولای څه ورته وایي خپل تجربهونه
نه زه فکر نه کوم هر څه به ختم نه وي اوس هم ډیری ژورنالستان صحیح ده زه دا نه وایم چې هلته به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده ولې په افغانستان کې سل رقمه ستونزې دي صحیح ده خبریالان به له ستونزو سره مخ وي سختې ورځې پرې راغلي دي حتی دوی نشي کولی چې یو آزاده هوا واخلي آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي پتیرو کې هم موږ ترخی تجربه لرو که څه هم موږ شاید خپل لیدلې نه دی ولې قسم ما اوریدلې دي ما تیرې شوې دي دغه ورځې دا هم تیرېدونکې دي نو زه فکر کوم دا د دې لپاره اوس رښتینی مبارزه هم دا اوس پایل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي سختو شرایطو کې
او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو غارښتنه انزور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو دوی مسئول دي چې دا کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولري. دوی باید لا کلک اراده ټینګ اسم ولري د دې لپاره چې کار وکړي، دفتر ته لاړ شي، دغه ستونزې وګالي او خپل خلکو ته هغوی چې له افغانستان نه راوتلي، هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات سره باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي. ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
بالی ډیر زیات مننه درنو میلمنو اغلی امنه معیار او کلا شیرزاد لتاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی باس کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا وريدونکو څخه هم مننه کوم چې زموږ خبرونه واوریدله. دا و د دې ونی د مخکخه خځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
چیرات اوه چیزا کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا چیرات اوه چیزا کنا چیرات اوه چیزا کنا
چیرات ا